مشال ریډیو ته ورجست په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی به حمزه بوریوال کاخړ تاسو په خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمه په اړه شمیر ریپورتونه او شننې لرو. د سیمه د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. مشالونه خبرونه هم اوریدلی سي. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه مليحه امیرزاده وړاندې کوي.
کوم ټټول اول د خبرونو سټی کی د پاکستان د احتساب قومي ادارې د نواز شریف او دغه د ورور شهباز شریف خلاف د کرپشن نوي کیسونه پرانستې دي. د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمین بلاول زرداری تور پورې کړي چې د مور وژون کې پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف دی او د ایران ستر مذهبي مشر د تهران په وړاندې د امریکایي ولسمشر په سخت دریځ تنقید کړي. تفصیل: د پاکستان د احتساب قومي ادارې د شورو په ورځ د رشوت تشپګو کیسونو پرانستو منظوري ورکړې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د ورور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف خلاف مقدمه پکې شامل دي. د پاکستانی مطبوعاتو او د یو خبر پاڼې لمغه د نائب اگزیکټیو بورډ مشري کوونکی ریټایرډ جسټس جاوید اقبال پرون په یو غونډه کې د دواړو ورونو په ګډون د نورو کسانو خلاف په کال 2000 کې د یو غیر قانوني سړک جوړولو په تور د کیس جوړولو منظوري ورکړې ده. د دې ترڅنګ د سلورو نورو کیسونو جاج او د لسو کیسونو پلټونو منظوري هم ورکړل شوې ده. د بیان لمخې په شریف برادرانو تور دي چې لکامي خزانې خو او شای 125 ملیون روپے په هغه غیر قانوني دولاري سړک لګیدلې وي چې د رایوینډ او شریف کورنۍ شخصي کور ترمنځ جوړ شوی خو شریف کورنۍ لا په دې اړه څه نه دی ویلې. د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بټو زرداری د شورو په ورځ تور پورې کړ چې پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف یې د مور وژون کې دی. دا خبره بلاول زرداری پرون په غړي خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو لسم تلین منزلو په وخت راټول شو زرګونو پلویانو ته وکړه. تر دې مخکې بلاول زرداری خپل پلویانو ته ویلي چې بینظیر بټو ته په دې وجه سزا ورکړل شوه چې د جمهوریت لپاره هلې ځلې کولې او لخپل خلکو سره مینه لرله. خو بیا پرویز مشرف د تورونو په غبرګون کې بی بی سی ته ویلي چې داغه د واک په موده کې کېدی شي داسې عناصر موجود ول چې له طالبانو سره د بینظیر د وژنې سازش کړی و. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون د مرکز داخله چارو محکمې نه غوښتنه کړې چې د صوبې د پولیسو په محکمه کې د لوړ پوړو افسرانو یو شمېر خالي چوکۍ دې ډکې کړل شي. پرون دغه وزارت ته په یو لیږل شوي مراسله کې ښاغلي مسعود له مرکز نه غوښتنه کړې چې په صوبه کې د ګریډ 13 نه تر 21 پورې د پولیس افسرانو په 114 چوکو کې 15 خالي پرتې دي چې په دغه جګړه ځپلې صوبه کې د ترهګري ضد جنګ اغېزمنوي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر سی سی پی او طاهر خان تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل
زمونږ اوورال فورس چې دی هغه کې سچ ریکوایرمنټ دی هغه نه ډیر کمی دی. ایون په ایڈیشنل آئی جی لیول باندې شارټیج دی. ایون د سینکشن دا فیگر چې دی نو دم ډیبیټډ دی. دا افورټ چې دی هغه موږ په 1/3 ریسورسز او په تعداد باندې کو لګیا یو.
د دې ترڅنګ صلاح الدین مسعود له مرکز غوښتنه هم کړې ده چې د ګلګت بلتستان او بلوچستان په شان خیبر پختونخوا هم هارد ایریا اعلان کړي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو د اسمبلی په نوم د غیر سرکاري تنظیم غړو د بیلابیلو مذهبونو منونکو ترمنځ ذکر کې ختمولو په مقصد د شورو په ورځ په پیښور کې یوه غونډه جوړه کړې وه. د تنظیم یو غړي ډاکټر جیتندر سنگھ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی کوشش دی چې د مختلفو مذهبونو ځوانان په یو ډګر راغونډ کړي. په غونډه کې د مسلمانانو، هندوانو، سکانو، عیسویانو ترڅنګ حکومتي چارواکو هم ګډون وکړ او په مذهبي یکجهتۍ خبرې وکړې. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. د تاپی د ګیسو پروژې پلي کوونکي ته مخایي چې د 2019 کال په وروستو کې به پرې کار سرته ورسي او د ګیسو د لیږد عمل کار به پیل شي. د تاپی پروژې اجرایي رئیس محمد مراد امانوف ته چهارشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل چې ټاکل شوې په راتلونکو دوو میاشتو کې د ګیسو د نل لیکې پروژه غځولو کار به افغانستان کې پیل شي. نوموړي وویل
We have extensive support.
دای وای مونږ د پروژې د کوربا هیوادونو خملاتړ او خمشورتي ټیم لرو. موږ په داسې ډول روان یو چې د 2013 کال په پیل کې ساختماني چارې پیل کړو او په 2019 کال کې د غازو د لیک بهیر پیل کړو.
تاپی پروژه د ترکمنستان ګیس د افغانستان للارې پاکستان او هند ته لیږدوي. دا پروژه په 2015 کال کې د افغان ولسمشر په ګډون د ترکمنستان، پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانیستل شوه. افغان چارواکي وایي د هلمند ولایت لخکرګاه سیمې له پوځي مرکز سره نږدې په یو موټر بم چاودنه کې 15 کسان زخمیان شوي دي. د ولایتي شورا غړي حاجي عبدالاحد سلطان زی مشال ریډیو ته ویل چې د دسمبر په 20مه یو ځانمرګي برید کوونکی د مرکز له لومړي چک پوسټ نه پوړېدو کې بریالی شو، چې وروسته بیا د افغان پوځي قافلې سره نږدې خپل موټر والوزو. د ولایت والی ویان عمر ځواک ویل چې په زخمي شو کې د یو تن پرته نور ټول سرتېري ول. د پیښې ذمواري وسله والو طالبانو منلې ده. اروپایي مشرانو د کیف او روس پلوه ملاتړو تر امینس د قیدیانو د تبادلې هرکلی کړی دی، چې له ملي په سلګونو پخوانی قیدیان د نوي کال په مناسبت رخصتو کې خپلو کورونو ته د تلو جوګه شول. دې کار ته له ډېرې مودې راهیسې انتظار کېدو. د دسمبر په 20مه چارواکو ویل چې د یوکرین د حکومت لخوا نیول شوي 238 بیلتونپال د بیلتونپالو تر کنټرول لاندې سیمو لوهانسک او دونست ته وسپارل شول. بلخوا 4 نیول شوي سرتېري او 10 وګړي بیلتونپالو حکومت ته سپارل. د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکخوا د قیدیانو د تبادلې هرکلی وکړ او دای د انسانیت له پلوه یو مهم ګام وباله. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د امریکا په ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تنقید کولو سره ویلي چې د پخواني امریکایي صدر رونالډ ریګن په شان به د ایران په حق له د سخت دریځ خپلولو کوششونه کامیاب نشي. نوموړي وویل ریګن تر ټرمپ زیات هوښیار او په دړکو ورکولو کې زیات خو ان تر دې چې د ایران خلاف یې کاروایی وکړه او الوتکه یې ورته هم راوغورځوله. دا خبرې خامنائي په ټویټر پاڼه په یو لړ پیغامونو او د دسمبر په 20مه په ټلویزیوني وینا وکړې. خامنائي وویل خو ریګن اوس تللی دی او دوی دا عقیده لري چې غله خدای سزا خوري او ایران له هغه وخت راهیسې په هر ډګر کې پرمختګ کړی دی. ولسمشر ټرمپ د تهران په اړه وایي چې استبدادي واک پکې قائم دی او انتظامیه یې د ایران د بیلستیک توغندو پر فعالیتونو نوي سخت بندیزونه لګولي دي، چې امریکا یې د 2015 کال اټومي موافقې سرغړونه بولي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورئ چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي. د پاکستان د احتساب قومي ادارې د لری کړل شوي وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د نوي کیس پیلولو اعلان کړی. سیکان وایي که څه هم د نور پاکستان پرتله په پښتانه ټولنه کې ښه چلند ورسره کیږي، خو بیا یې هم ماشومان په سکولونو کې تنګول کیږي.
زمونږ ماشومان چې دي نو دا سرکاري سکولونو کې ډېر زیات سبق نه وي. د سکھ کمیونټي کم ماشومان چې دي دوی دا پګړې والے یا دا داسې ګول دستاري مغه کې ماشومان دوی تنګي.
له ترکمنستان تر هند د تاپی گیس پایپ لاین پروژې چارواکي وایي هیله لري چې د 2019 کال تر پای یا د پروژه عملي کړي.
دفاع په وزارت هیڅ نو مشکل نه لري چې د دې پروژې امنیت وساتي او یا موږ په دې حق لا باندې ټول کارونه آماده کړي دي، ټول تدابیر مونږ دي.
د افغانستان تجاران وایي له هند سره د حواله لارې تجارت به هیواد او کروندګرو ته ګټه ورسوي.
دا کوریډور به نه تنها دا چې زمونږ تاجران تشویق کی، زمونږ باغداران به تشویق کی چې په خپلو حاصلاتو کې اضافه راولي، بلکې افغانستان ته به یو لازمه سرمایه هم راشي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو تل مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه واورئ چې له په خبرونو کې هم واورېده. د پاکستان د احتساب قومي ادارې اعلان کړی چې د پاکستان د لری کړل شوي وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د ورور پر ضد به یو نوی کیس پیلوي. د یاد ادارې لخوا پروند ویل شوي چې دا کیس د هغه سړک پر سر دی چې د دوی په وینا په 2000 کال کې په ناقانونه توګه د یادو مشرانو کور ته جوړ شوی و. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان قومي احتساب بیورو د پخوانی وزیر اعظم او د پنجاب وزیر اعلی پر ضد مقدمه دایر کولو حکم ورکړی. د پاکستان قومي احتساب بیورو پخوانی وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی او پرویز اشرف په شمول هم مهم شخصیتونو خلاف د باقاعده پلټنو منظوري ورکړې ده. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه چې د نیب چیرمن جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې 13 ورځ شوي د اگزیکټیو بورډ غونډه کې د کرپشن پر ضد شپږ مقدمه دایر کولو، د 4 کیسونو جاج او د 11 کیسونو د پلټنو منظوري ورکړې شوې ده. د قومي احتساب بیورو ایگزیکٹیو بورډ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د ورور شهباز شریف پر ضد د رایوند سړک په جوړولو کې قومي خزانې ته د نقصان رسولو په لړ کې مقدمه د دایر کولو منظوري هم ورکړې. نائب د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی پر ضد هم د پلټنو حکم ورکړې. په نوموړي خپلو خپلوانو کې کروڑونه روپۍ د تقسیمولو تور دی. پخوانی د قانون وزیر بابر ایوان نه علاوه پخوانی وزیر اعظم د یوسف رضا ګیلانی مشیر اسما عالمگیر پر ضد هم د پلټنو امر شوی. اسما عالمگیر پر ضد د 2 اربو او 3.5 کروڑ روپو د اساسو جوړولو د کیس پلټنې به کیږي. کامې احتساب بیورو وړاندې هم د شریف کورنۍ پر ضد په عدالت کې کیسونه درج کړي دي. یاد بیورو په وړمه ورځ 425 او 45 هغه کسانو پر ضد هم د پلټنو امر کړي چې په بهر ملکونو کې کمپنیانې لري. د کامې احتساب بیورو چیرمین ویلي وو چې په مقدمو کې به هیڅ قسمه اثر و رسوخ یا فشار نه منلی کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبر پښتونخوا د ځوانانو د اسمبلی غړو د بیلابیلو مذهبونو د منونکو ترمنځ د کرکو ختمولو په غرض د شروع په ورځ په پېښور کې غونډه جوړه کړې وه. غونډه کې د مسلمانانو، هندوانو، سکانو او عیسویانو ترڅنګ حکومتي چارواکو هم ګډون کړی و. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال ځلاندې سبزی په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا د ځوانانو اسمبلی په نوم د غیر سرکاري تنظیم غړي ډاکټر جتندر سنگ مشال رډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د بیلابیلو مذهبونو منونکي ځوانان په یو ډګر راغون کړي تر څو د دوی ترمنځ کرکې او غلط فهمۍ ختم شي. نوموړی وایي چې د پښتنو په ټولنه کې ورسره د نور پاکستان په پرتله ښه سلوک کیږي.
ټول عمر هم دلته تیر شو. زمونږ د مسلم کمیونټي سره داسې ورورولي ده لکه د رونو په شان. د هغو غم، خاده، واده، هر څه کې شریکي کو داسې نه محسوسیږي. او دلته کې زمونږ لږ ډېر تحفظات شته دي. داسې ډېر لږ ځونو کې د تعلیم زمونږ لږ کمی دی. دا زمونږ ماشومان چې دي نو دا سرکاري سکولونو کې ډېر زیات سبق نه وي. د سکھ کمیونټي کم ماشومان چې دي دوی دا پګړې والے یا دا داسې ګول دستاري نو هغه کې ماشومان دوی تنګي.
د متحده جمعیت اهل حدیث د خیبر پختونخوا امیر مولانا مقصود احمد هم غونډه کې ګډون درلود. نوموړی وایي چې په ټولنه کې د نورو مذهبونو د منونکو سره ناوړه یا سپک چلن د اسلام له تعلیماتو خلاف دی.
قرآن پاک کې الله تعالی فرمایي چې تاسو د بل قوم چې کم خدای دی هغه ته بدرد مو وی. داغه په بدل کې استاذ رشتہ خدای ته چرته بدرد نه وی. اور چې بل فرد د سه وشو نو د دې ذمہوار به تاسو بئی، نو مسلمان بئی چې یو سړی پاسې کی اور هغه الله ته بدرد وی په دې وجه کې مسلمان داغه خدایانو ته بدرد ویلې. نو د اسلام دې بارے کې بالکل منع کړی دی. قران پاک کې منع کړی دی.
د هندوانو د حقونو د غرزنګ مشر هارون سربدیال وای چې پاکستان کې د نورو مذهبونو سره د اختلاف پرته د مسلمانانو خپل مینځي اختلاف هم په تیرو 2 لسیزو کې زیات شوی دی.
منافرت جوړ شوی دی. مذاهبو ترمیان دانه زیات نقصان نه دی شوی چې سانه چې اوس بین المسالک نقصان پیدا شو. پاکستان ټول تباہ شو. نن مړکولو والا پاکستانی دی، مړکېدو والا پاکستانی دی، ضرورت مند پاکستانی، مجبور پاکستانی. د ملک دشمن عناصرو په لاس کې چې دی قلم او اوزار پری دی او کلاشنکوف او د بارود کاروبار شروع کی. نو د یوت اپډیټ کېدل اسلامي اور مذهبی اصولونه اور د خپل آئینی او نظریاتی اصولونه زمونږ راتلونکو چې کوم فیوچر جنریشن دی داغه اپډیټ کېدل ډیر زیات ضروری دی.
د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید وروستو د ترهګرۍ او سختدریزۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو په یو خلو د نېشنل اکشن پلان په نوم قومي تګلاره جوړه کړه چې پکې د نفرت خوروونکو تقریرونو، لیکونو او تنظیمونو مخنیوي هم شامل دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مومن ایجنسی د پنډیالۍ تحصیل اوسیدونکي هلته د صحت په برخه کې د اسانتیاو له نشتوالي سر ټکوي. دوی وایي پر سرکاري روغتون کې د ایکسرې ماشین او لیبارټري نشته چې له کبله د دوی په وینا ځایي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
پنډیالۍ د محمود ایجنسی له ټولو لوی تحصیل دی چې د ولس شمیر له 500 زیات دی. د دغه تحصیل ولس وایي چې د هغوی په سیمه کې یو خو ښه لوی روغتون جوړ دی، خو په دغه روغتون کې نه خو لیبارټري شته او نه د ایکسرې ماشین.
اجمامات بس بیا دغه کوي چې زنانه مناله او لورځي او غوله چېرته بوتل موتل ورکي او لستن من وخي بس راځي. غټ مریض بس قطعه راوړو ډیرای ته پېښور ته.
ذاکر خان وایي چې هغوی ته که د وړوکې بیماری لپاره د لیبارټري ټیسټ ولیکل شي نو د ټیسټ کولو بیا 100 روپۍ وي، خو دوی ورپسې د ګاډي کرایا 1500 روپۍ خرچ کړي.
یو قسم سہولت نشته، قندارو ته خلک ټیسټ راوړي چې سدوی نیټس کوي یا د امتیاز ټیسټ کوي، نو قندارو ته راوړي پرایویټ لیبارټری ده هلته یو کې، او هغه واپس د کلی ډاکټر لبیا راوړي. په معمولی ټیسټ 300 روپۍ علي او ټیسټ هم ناقص یا اکثر هغه ټیسټ شو شو بیل د خطر راوړي، نو هغه ټیسټ ناکامې به هغه سره صحیح نه.
یو بل مشر وایي چې په روغتون کې ډاکټران خو ډیوټي لري، خو حکومت له پکار ده چې د روغتون پوره سہولتونه هم برابر کړي چې د ولس پرې خېګړه وشي.
یو بل د سپیټال خو نه چیرې د دې خلکو په کې څه مشکل حل کیږي نه، خو یو ګولې نیمه بوتل نیم دغه پکې ملاوي، نور څه خاص دا پکې نشته.
او بل خو د پروتوکول انتظامی له خوا په روغتونونو د چاپو وهلو وروسته خو ډاکټرانو ډیوټي تر یو حد پورې پوره کړی دي، خو د مریضانو لپاره د نورو سہولتونو د برابرولو په اړه د صحت محکمه محمد جنسه وایي چې هغوی د لیبارټری او ایکسری ترڅنګ د بجلی د سہولتونو پوره کولو لپاره د فاټا سیکرټریټ د صحت مرکزی محکمې ته وینا کړې او ممکنه ده چې دغه سہولتونه ورته ورکړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد جنسی.
د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د صوبې د جماعتونو امامانو ته به هر میاشت 10000 روپۍ وظیفه ورکوي. د خبره پرون د خبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر حاجی حبیب رحمان مشال ریډیو ته وکړه، هغه ویل چې دوی د دې پیسې د ورکړې لپاره طریقې کارم جوړ کړی دی. غلام غور سر جغیدل راځي چې رپورټ وو.
د جمعهتونو امامانو ته د اعزازي پیسو د ورکولو لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړل شوې ده چې تر مخه به د خیبر پښتونخوا هغه امامانو ته د پیسې ورکول کیږي کوم چې پاکستانی شناختی کارډونه لري او په جمعهت کې د جمعې د منځ خطبه ورکوي. د لړکی د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وایي
ایډنټی کارډ هغه پاکستانی، هغه د تینزو بورنه کې هر یو بورنه شات العالمیه دا تعلیمی او دا هم په لمبه په جای مساجد کې راکو په کوم ځای کې جمعې مونږ کیږي. تنخانه له اجازه ده 10000 روپۍ پر منته، پرې تقریبا 2.5 روپۍ خرچ راځي سالانه، او دا موږ ډیر زړه لنج کوو کومې کوم جوړ کړی دی ویریفیکیشن لپاره.
خو په خبر کې د ریلوی سټیشن سره نږدې د جمعات یو خطیب مولانا مسعود خان وایي د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ائتلافي حکومت دا ګام په راروانو ټاکنو کې د سیاسي هدفونو ترلاسه کولو لپاره پورته کړی دی.
دې کوم ورکول آیا سلورنیم کال مخکې دا حکومت چرته وو څو دری سلور کینده می استفاده دي او دی علما لا دیهان توجه دی طرف ته اور ادی فقول د لپاره دی 10000 روپے ورکوي. نو کدی پدی کی مخلص ته نو ریګولر دی ورو کی فیجو کنه دا وقفه په طرز باندې.
خو بلې خواته په نوخار کې د حقانی مدرسې مهتمم او د جمعیت علماء اسلام سین صوبایي مشر مولانا یوسف شاه د صوبایي حکومت د دې ګام ستاینه کوي او وایي د جماعتونو او مدرسو لپاره د حکومت لخوا د دینه د زیاتو مرستو ضرورت دی.
خلکو پر پروپاګاندا کولې چې دا خزانه سره دا پیسې تعلق نه ساتي، نو هغه پروپاګاندا نن ټول ختم شو. نن وزیر اعلی باضابطه هغه سمری ولېګلا او ان شاء الله دا اغینه به منظوري راشي وزارت خزانه نه.
د مذهبي چارو د صوبایي وزیر حبیب الرحمن نمي او پوښتل چې آیا د لسو زرو د میاش په حساب د اعزازي پیسې ورکول به دایمي وي او کسنګه. نو په جواب کې نوموړي وویل چې دا وی د صوبایي حکومت د مودي پوره کېدل پوري به دا خبره یقیني وي او په کار د روان صوبایي حکومت د پالیسۍ ته دوام ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
د ټاپي پروژې چارواکي وایي چې د 2019 کال په وروستیو کې به د دې پروژې له لارې د ګیسو د لیږلو بهیر په رسمي توګه پیل شي. دا خبره د یادې پروژې مهم چارواکي پرون په کابل کې وکړه. هلته افغان چارواکي وایي چې دوی د یادې پروژې د امنیت ساتلو لپاره تیار دي. یوسف زدران نور حال راکوي.
د ټاپي پروژې پلیکون کې هیله څرګندوي چې د 2019 میلادي کال په وروستیو کې به د دې پروژې د پلیکولو چارې بشپړې شي چې په پایله کې به یې د ګازو د لیږد بهیر په عملي ډول پیل شي. د دغه پروژې اجرایي رئیس محمد میرات امانوف چې د چهارشمې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل ټاکل شوی په راتلونکو دوو میاشتو کې د ګازو د نل لیکې د غزولو کار په افغانستان کې پیل شي. د دې پروژې کار په ترکمنستان کې بشپړ شوی او د ګازو نل لیکه د افغانستان تر هرات ولایت پورې را رسیدلې ده.
We have extensive support from host governments
دای وای مونږ د پروژې د کوربه هیوادونو خم لاتر او خم مشورتي ټیم لرو. دا ټول په دې معنی چې مونږ اوس په داسې ډول روان یو چې د 2013 کال په پیل کې ساختماني چارې پیل کړو او په 2019 کال کې د غازو د لیک بهیر پیل کړو. ټاکل شوی ده چې د 2013 په پیل کې په هرات ولایت کې د دې پروژې کار پیل شي. ټاپی یا د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ګډه پروژه چې لمخې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدول کیږي، خو دا یوازې د غازو د لیک نه بلکې د برېښنا او پټو لکې د انرژۍ د لیک پروژه هم ده. خو د دغه پروژې په اړه د پرمختګونو خبره داسې مهال کیږي چې د 2008 میلادي کال رئیس د امنیت سربیره د ځینو نورو ستونزو له کبله وخت نا وخت دا پروژه ځنډیدلې. ښاغلی امانوف وایي دا وخت د ټاپی پروژې په اړه ډېرې ستونزې نه ویني او په افغانستان کې هم د کار د چټکتو پاړه ډاډمن دی. د غازو د لیک دا پروژه پوره دوه کاله وړاندې د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې د افغان ولسمشر په ګډون د ترکمنستان پاکستان او هندي مشرانو لخوا پرانستل شوه. که څه هم امنیت د دغې پروژې پر وړاندې یوه ننګونه یادیږي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي افغان حکومت په دې اړه لازم تدابیر نیولی دي.
د ټاپی پروژه د افغانستان لپاره یوه اقتصادي ستره پروژه ده. دفاع په وزارت هیڅ نوې مشکل نه لري چې د دې پروژې امنیت ساتی او یا منګه په دې حق لا باندې ټول کارونه آماده کړی دي، ټول تدابیر مونیولې دي. خدای دې وکړي چې د دې په شان نورې پروژې پیل شي.
ټاکل شوی چې دا پروژه په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته د کار زمينه برابره او ترڅنګ دغه هیواد په کلنی ډول 1500 ملیون ډالر د ترانزیت حق ترلاسه کړي. د ټاپی پروژې د بورډ یو افغان غړی اجمل احمدی وایي دا د افغانستان لپاره یو مهمه اقتصادي پروژه ده او د عملي کېدو په صورت کې هیواد ته ډېری نورې اقتصادي پروژې برابرول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي افغانستان د سوداګرۍ لوی پلانونه تر کړی دي او ډېر زر به د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ له لارې وصل سي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان او هند ترمنځ دویمه هوایي کوریډور پرانستل سو. د افغان تجارانو په وینا دا به افغانستان اقتصاد او د افغانستان کروندګرو ته ډیره ګټه ورسوي. زموږ همکار حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
د ځمکې سمندر اوس د هوایي دهلیز له لارې د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه خوشبینۍ را پیدا کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم رسیال سرور دانش وایي کوم پلانونه چې په سوداګرۍ او اقتصادي برخو کې په پام کې نیول شوي وو د عملي کېدو په حال کې دي او له هند سره د دویم هوایي دهلیز پرانستل کېدل هم د دغو پلانونو برخه ده. سرور دانش چې د چهارشمې په ورځ د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د افغانستان هند د هوایي دهلیز د دویمې برخې د پرانستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل هند له دوی سره شمنه کړې ده چې د سوداګرۍ او افغاني تولیداتو پراختیا لپاره به په ممبئی ښار کې نندارتونونه جوړ کړي. دی وی هوایی دهلیز له ټولو مهم دی چې نن یې د دویمې برخې د پرانستلو شاهدان یو. په دغه پالیسۍ کې د افغانستان پر صادراتو ټینګار شوی او له هند سره په دې برخه کې زموږ اړیکې مهمې دي او موږ له ګاونډیو هیوادونو هم تمه لرو چې په خپلو سیاسي پالیسیو کې اقتصادي همکاري د یو اصلي محور په توګه وټاکي او توجه ورته وکړي. خغلی دانش زیاتوي چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په یوې برنامې کار کوي. نوموړی ویل دغه دهلیز څخه د استفادې په لومړي پړاو کې باید څلوېښت ټنه تازه میوه د هند ممبئی ښار ته انتقال شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې تر دې دمه د دغه هوایي دهلیز له لارې 168 ټنه وچه میوه هند ته انتقال شوې چې ارزښت یې 40 میلیونه ډالرو ته رسیږي. د سوداګرۍ او صنایع خونې مرسیال خانجان الکوزی په دې برخه کې د حکومت هڅې او د هند همکاري ستایي. نوموړي چې د افغانستان او هند د هوایي دهلیز د دویمې برخې د پرانستلو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې د قزاقستان الماتا ښار ته به هم د افغاني توکو د لیږد لپاره ډېر ژر هوایي دهلیز پرانستل شي.
خوشبختانه چې په ممبئی کې اوس د ډیلی په تناسب باندې دوه چنده زمونږ میوه ارزښت لري او زه مننه کوم د محترم رئیس جمهور نه او همدارنګه د دوی د مشاور نه چې دغه کوریډور خلاص. دا کوریډور به نه تنها دا چې زمونږ تاجران تشویق کی، زمونږ باغداران به تشویق کی چې په خپلو حاصلاتو کې اضافه راولي، بلکې افغانستان ته به یو لازمه سرمایه هم راشي. سکال خوشبختانه دولکه اتل زره ټنه تازه میوه خارج ته صادر کړي چې دا د افغانستان په تاریخ کې حتی زیان نه لري.
له بل خوا د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي مرسیال عادل راز د سوداګرۍ په برخه کې له افغانستان سره د هند همکاري ستایي او ټینګار کوي چې حکومت به په نږدې راتلونکي کې له نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه رامنځته کړي.
له کابل څخه به خوست ته ولاړ شو. هلته ځایي مشرانو او دینی عالمانو غونډه کړې ده. هغوی پر افغان ولس غږ کړی دی چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د دوی په وینا تر هر څه ضروري یووالی دی. دوی په انحال کې پر حکومت هم غږ کړی دی چې د حکومتي چارو د لا ښه کولو لپاره دی د دوی په وینا جهادي مشرانو ته لا زیاته برخه ورکړي. نجیب لالوخی نور حال راکوي.
ویناوالو یا د سرګندونې د چهارشنبې په ورځ په خوست کې د مرغومې شپږمې یا پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو د تیری د غندنې په غونډه کې وکړې. د مجاهدینو د سرتاسري شورا مشر مولوي سردار زدران وویل:
محبوب ولسمشره، که غواړي چې د خاوره د پردیو استعماري او سیمه ییزې ګاونډي استخباراتي کړیو له تجاوز نه محفوظ وي، د خدای په خاطر علما او مجاهدین په نظام کې بل وړه کچه باندې شامل کا. هغه څوک چې د نظام په مخالفت کې رجګیږي، هله مدادا چې د خبرو او د سولیز مصلحت لیلیار نه د دوی ترمن جوړ جړای وشي، ولی هیڅ ته هم اجازه نه ورکو چې دا نظام یا چینین او یا دا نظام له منځه یوسي.
په غونډه کې د حزب اسلامي پاستازوالۍ موسی خورین وویل چې د نظام له ملاتړ کوي، خو دا ملاتړ په دې معنا نه دی چې حکومت د قانون ماتونکو په مقابل کې بې توپیره پاتې کیږي.
ملاتړ دې په دې معنا نه وي، دوی دې د هر غاصب او فاسد په مقابل کې بې تفاوته پاتې کیږي. موږ دې ملاتړ وکړو، زموږ ملاتړ مشروط دی.
په یاده غونډه کې خوست والی حکم خان حبیبي هم خبري وکړي او له اوسني کړکېچن امنیتي حالت څخه د هیواد ژغورنې یوازینۍ لارې ملي یووالی وباله.
فقط د دې وطن د نجات لپاره د ښتونه حقيقي یووالی پکار ده. بیل تور سپینو شمال او جنوب او پښتون او غیر پښتون لغه قوم او دغه قوم لسانی سمتي له ټولو مسایلو نه خواته ده. ټول په اسلام کې مردود عمل دي. راځي چې د ښتونه یووالی ته مخه کو، زونه یو بل ته ورکو، غیګ اخلاص کو، او هر هغه څوک چې د پردوی دغه پروژې تطبیقي دي تفریقي پنوم باندې دغه لاسونی شو.
اته درش کاله مخکې د جدي پښپګمه د شوروي اتحاد سره لخرو چې په پیاوړو سمکنیو او هوایي تجهیزاتو باندې سمبالول پر افغانستان پوځي یرغل وکړ، چې ورسته ورسته د عسکر شمیر لیونیم لکو څخه هم واوخت. شوروي پوځیان خواوشا نه کاله په افغانستان کې پاتې شول، چې د افغانانو د پاڅونونو او د وسلوالو مبارزو په پایله کې ماتې وخوړه.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري ضد جنایتونو د څېړلو په اړه نړیوالې هڅې زیاتې شوې دي. په هغې کې د جرمونو نړیوالې محکمې یا عدالت له افغانانو څخه غوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې له دوی سره مرسته او همکاري وکړي. یاد عدالت پر افغانانو غږ کړی دی چې د جنوري تر پای پورې خپل شکایتونه اور ولېږي. احمد شیبر نور حال راکوي.
د جرمونو نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي دي چې له دوی سره د شویو تیریو لپاره ځانګړې پاڼه ډکه کړي. دغه نړیوالې محکمې د دې پاڼې د ډکېدو لپاره د جنوري تر یو دیرشمې پورې وخت ټاکلی دی، تر څو خلک خپل شکایتونه د انټرنیټ له لارې په دری، پښتو یا انګلیسي ژبو د هالنډ دغې محکمې ته واستوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې همکاري ته چمتو دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند محمد بلال صدیقی: لومړی خو کمیسیون د جرمونو د نړیوالې محکمې د دې اقدام هرکلی کوي. که چیرته زموږ له کمیسیونه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وشي، موږ به د سندونو د ورسپارلو په برخه کې همکاري وکړو. موږ ته یو شمېر قربانیان په دې برخه کې راځي، نو کولی شو چې مرسته وکړو. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د جنوري تر یو دیرشمې پورې لنډه موده ده، باید هڅې زیاتې شي او په دې ترڅ کې د دوی کمیسیون د افغانستان له دولت سره هم په تماس کې دی. په ورته وخت کې له دولت سره په خبرو بوخت یو چې دولت په افغانستان کې د دې بنسټ د کار هڅو ته زمینه برابره کړي، تر څو په دې برخه کې هر اړخیز کار وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون تر څنګ یو شمېر نورې موسسې دي ته چمتو شوي دي چې له هغه محکمې سره همکاري وکړي. په بلجیم کې د بشري حقوقو د خپلواک نړیوال کمیسیون رئیس عنایت رسولی ازادي رادیو ته وویل
ما دوسیه را آماده است داریم کې وخت چې گفتنه نمیتونم چې زمانی ما وره
موږ داسې دوسی چم تو کړی دي چې وخت یې نشم وایلی چې کله یې هغه ته سپارل شو خو موږ پرې کار کوو یو شمېر شکایتونه چې شته او موږ تر رسیدلې دي په څو میاشتو کې به د خپل سازمان د لارې نړیوالې محکمې ته وسپارو چې تعقیب شي په بلجیم کې د بشري حقوقو نړیوال خپلواک کمیسیون تر ډیره هغه دوسی په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپاري چې افغان کډوالو له دوی سره شریکي کړې دي د جرمونو نړیواله محکمه غواړي په افغانستان کې د 2003 کال د میله لومړی نیټه وروسته د جنگي جرمونو او بشري سي جرمونو دوسی وسیړي
تاسو موږ غل مشال ریډیو څخه اوري وخت په پښتونخوا کې د سهار لسنی بجې سعودي مليحه امیرزاده د خبرونو لړنډیز وړاندې کوي
د پاکستان د احتساب کمی ادارې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب والا وزیر شهباز شریف خلاف د نو مقدمو دایر کولو حکم ورکړ د دواړو رونو خلاف د رایوند سړک جوړولو کې کامی خزانه ته د نقصان رسولو په تور مقدمه دایر شوی خو دواړو لا په دې اړه څه نه دی ویلي د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری د شورو په ورستو پورې کړ چې پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف یې د مور وژون کې دی دا خبره بلاول زرداری پرون په غړي خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو لسنتین منځلو په وخت راټول شو زرګونو پلویانو ته وکړه خو پرویز مشرف له بی بی سی سره په خبرو کې دا تورونه رد کړی دي د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود پرون د مرکز داخله چارو محکمې نه وښکنه کړې چې د صوبې د پولیسو په محکمه کې د لوړ پوړو افسرانو یو شمېر خالي چوکۍ ډېر ډکې کړل شي پرون دغه وزارت په یو لیکل شوي مراسله کې ښاغلي مسعود له مرکز نه وښکنه کړې چې په صوبه کې د ګریډ 13 نه نیولې تر 28 پورې د پولیسو افسرانو په یو سل 14 چوکو کې 15 خالی چوکۍ ډېر ډکې کړې د خیبر پختونخوا د ځوانانو د اسمبلی په نوم د خیر سرکاري تنظیم هړو د بیلابیلو مذهبونو منونکو ترمنځ سکرې کې ختمولو په مقصد د شروع په ورځ په پېښور کې یوه غونډه جوړه کړې وه د تنظیم هړو مشال ریډیو ته وویل چې د دې کوشش چې د مختلفو مذهبونو ځوانان په یو ډګر راغونډ کړي د تاپی د ګیاسو پروژې په لیکونکي ختم اخی چې د 2019 کال په رستو کې به کار سرته ورسیږي او د ګیاسو د لیږد عملي کار به پیل شي د تاپی پروژې اجرایي رئیس د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې کلشیو پراتونکو دوه میاشتو کې د ګیاسو د نلی کې پروژه غزولو کار په افغانستان کې پیل شي اروپایي مشرانو د کیف او روس په لومړي ملاتړو ترمنځ کېدیانو د تبادلې هرکلی کړی دی چې لامل یې پسندګونو پخوانی کېدیان د نوي کال په مناسبت رخصتو کې خپل کورونو ته د تللو جوګه شول او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د امریکا پر ولسمشر ډونلډ ټرمپ په تنقید کولو سره ویلي چې د پخوانی امریکایي صدر رونالډ ریګن په شان باید د ایران په اړه د سخت دریځ خپلولو کوششونه کامیاب نشي
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې مليحه امیرزاده وړاندې کوله او زو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنیو رسپانونو په خپل غنو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړي دی رفعت انجم پکې د ځینو ادارې لوستي او لنډې وړاندې کوي
ایکسپریس رسپانه په خپل ادارې کې لګي چې د وفاقي کابینې غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشوره کې وشوه چې پکې په مهمو مسلو فیصله وشوه په دې غونډه کې فاټا اصلاحاتو کمیټې نوم بدل کړی شو او قومي عمل درآمد کمیټې نوم ورته ورکړی شو دا یو وایي چې دا کمیټې به ټول فریقین اعتماد کې اخلي او حتمي مسوده به تیاروي په دې کمیټې کې د پوز مشر د خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی کور کمانډر د دفاع وزیر او د پېښور کور کمانډر هم شامل دي ادارې زیاتوي چې یقیناً دا د فاټا اصلاحاتو په لور یو ښه ګام دی ځکه چې د قبایلي ولس هم دا غوښتنه ده چې هغوی ته هم د پاکستان د نور ولس په شان حقونه ورکړی شي ادارې په وینا چې په ښکاره خو داسې وي چې کومې مسلې په اړه کمیټه جوړه کړی شي نو هغه مسله نوره هم اوږده شي خو هیله ده چې دا کمیټې به داسې نه کوي ادارې وایي چې څومره زر کېدای شي د اصلاحاتو مسوده دې مکمله کړی شي او قومي اسمبلی نه دې منظوره کړی شي ځکه چې د فاټا په خیبر پختونخوا او پاکستان کې شاملېدل د ملک د ثبات لپاره ډېر مهم دي جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې نن سبا د انټرنیټ دور دی د کاغذ او قلم استعمال ډېر کم شوی دی په عملي ژوند کې د انټرنیټ استعمال ضرورت جوړ شوی دی خو انټرنیټ بغیر داسې ضرورت او زیات استعمال په خصوصي توګه زده کوونکو او د سکول زده کوونکو د کتابونو او نور غیر نصابي هلو ځلونو لري کوي ادارې وایي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په خپل کلیز رپورټ کې انکشاف کړی دی چې په پاکستان کې 80% ماشومان د انټرنیټ استعمال کوي او ماشومانو ته تر محفوظ آنلاین موادو رسیدو لپاره ډېر کم حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي دي چې کوم د ټول کام او په خصوصي توګه د تعلیمي حلقو لپاره د فکر وړ خبره ده اداري زیاتوي چې یو مسله دا هم ده چې اکثر ماشومان پر انټرنیټ داسې مواد نه شکتلې چې هغه پر پوهشي ید هغه د ثقافت مطابق وي. اداري پوینا چې د ویډیو گیمز او غیر اخلاقی مواد لوږي د دې ماشومان په ذهنونو غلط اثر پرېږي. ماشومان د لوبو میدانونو نه لري شوي دي. د ځوانانو ژوند د خوب او انټرنیټ پورې محدود شوی دی. اداري خلک وایي چې ماشومان ته کاغذ قلم ورکړي شي، د کمپیوټر استعمال هم ضروری دی، خو دا د اختیاري مضمون په توګه وښودل شي. پرایمری نه تر دولسم جماعت پورې د کتاب ویلو او لیکلو روایت ته وده ورکول پکار دي چې دا شاندار راتلونکي نسل بنیاد مضبوط وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې چین کولای سي افغانستان کې سولې راوستلو لپاره پر پاکستان د صادقانه کار لپاره فشار واچوي. دور زمخ کې د دغو هیوادونو چارواکو په دې اړه یو ځین نور مسایلو خبرې کړي چې ډیپلوماټ مجلې په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا شینوا خبری اژانس په منځني ختیځ کې د داعش وسلوال ډلې تر ماتیدو وروسته حالت پاړه لیکنه کړې ده. د دواړو لنډیز بشیر غواښوند کوي.
د پاکستان، چین او افغانستان بهرنیو چارو وزیرانو د دسمبر په 26 تاریخ په بیجینګ کې ملاقات وکړ. ډیپلوماټ مجلې لیکلي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې اسلام آباد او کابل به خپلو اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي، خو هغوی یې نه مني. په مقاله کې راغلي چې د چینی چارواکو په وینا درې واړو هیوادونو د خپل منځي ستونزو په حلولو زور راوړی دی. د دې لپاره به د ورته غونډو بل ناستا په 2018 کال کې کابل کې کیږي. په دې غونډه کې دا هم ویل شوی چې افغانستان کولی شي د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژې برخه شي. ډیپلوماټ مجلې لیکي چې هند پر دې اقتصادي پروژې اعتراض لري او وایي چې له متنازعه لارې ګلګت بلتستان څخه تیریږي. دا د نږدې 50 بلیونو ډالرو پروژه ده. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یې ویلي چې په راتلونکي کې د چین اقتصادي راهداري پروژې یو لار له افغانستانه تیرېدلې او مرکزی آسیا هېوادونو سره د تجارت لپاره کارېدلی شي. په مقاله کې ویل شوی چې چین غواړي د داسې ناستو په کولو سره په سیمه کې خپل سیاسي اغیز وساتي چې کېدای شي دلته امریکایي ګټو ته چیلنج پېښ کړي. په همدې حال کې د رپورټونو تر مخه په منځني ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې زور مخ په ختمېدو دی. شینهوا خبری اژانس لیکلی چې د دې ډلې خلاف درې کاله جنگ وشو، خو اوس د دغه جګړې په محل د سیمه ییزو قدرتونو پیل شوې سیالي خواوشا هیوادونو ته په خورېدو ده. دلته لاوار د مخه د شیعه او سنی ډلو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د اژانس په خبره امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینې په توګه منلو سره د منځني ختیځ هیوادونو ته د سیالۍ نوې موقع په لاس ورغلی دي. روس، ایران او ترکیه په شام کې د سولې لپاره پر یو پلان راضي شول، خو تر اوسه د غلطه تشدد نه دی ودرېدلی. اسرایل، سعودي عرب، امریکا، قطر، عراق او کردان هم د دې سیالیو مهم برخوال دي. شینهوا خبری اژانس لیکلی چې د داعش ماتول مهم وو، خو اوس په منځني ختیځ کې د رقابتونو او سیالیو سختېدل د دغې سیمې ثبات ګواښلی دی.
د مشال رادیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تان دی هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسا 4 بجو.
د ترکی ولسمشر د شام ولسمشر ته د ترهګر خطاب ورکړی او د ترکی صدر اعظم سعودي عربستان ته تللی. له دې داسې ښکاري چې د انقری او ریاض اړیکې چې د قطر ایران د دوستۍ پر سر خړپړې شوی وي بیرته پر رغېدو دي. د نړیوالو جانسونو پر اساس تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د ترکی ولسمشر وویل چې د سوریې د سولې هڅې له ولسمشر بشار الاسد سره مخ ته نشي تللی. رجب طیب اردوغان بشار الاسد ته د تروریست خطاب وکړ.
اسد kesinlikle açık ve net söylüyorum.
د سوریې ولسمشر اسد په تاکید سره اجازه راکړې چې ښکاره ووایم یو تروریست دی چې د دولت په کچه تروریزم مخته وړي. موږ دا نشو ویلی چې دا کس خپل کار کولی شي. که موږ دغه خبره وکړو دا به له هغو نږدې 1 میلیون سوریایانو سره انصاف نه وي چې ده وشلی. د ترکیه ولسمشر دا خبره د چهارشنبه په ورځ په تونس کې د افریقا د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. د ټینګار وکړ چې د بشار الاسد په موجودیت کې د سوریه د سولې خبرې نشي بریالي کېدای.
سوریه له ایګیده اولان کونو یې څه سوریه ده
د سوریه په اړه کې تر هر څه مخکې دا ناممکنه ده چې الاسد سره ادامه پیدا کړي، ځکه چې څنګه کېدای شي چې موږ د سوریه داسې ولسمشر ومنو چې هغه د خپل هیواد نشته یو ملیون کسان وژلي دي. د سوریه په قضیه کې تر دې مخکې د انقره او تهران اړیکې ښه شوي وو. ایران د بشار الاسد کلک ملاتړی دی. د انقره او تهران اړیکې شاید د اردوغان د نویو څرګندونو پر سر اغیزمنې شي. بل لور ته د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم په دوه ورځني سفر د ایران سیال هیواد سعودي عربستان ته تللی دی. یلدرم د چهارشنبه په ورځ د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا سلمان چې په 2015 کال کې واک خپل کړ، نو هڅه یې وکړه چې د ایران پر ضد د سنی هیوادو یو ائتلاف رامنځته کړي. بیا د روان کال په جون میاشت کې چې کله ریاض د دې لپاره له قطر سره اړیکې ساړه کړل چې تهران ته نږدې شوی، ترکیه د قطر تر څنګ ودرېده. خو اوس داسې ښکاري چې انقره یو ځل بیا غواړي له سعودي عربستان سره چې د بشار الاسد له واکمنۍ سره مخالفت کوي نږدې اړیکې ولري.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د امریکای نیویارک ټایمز ورسپانې په یو لیکنه کې د سعودي عرب او ایران د رقابتونو په تناظر کې د دغو هیوادونو د میرمنو د بنیادی بشري حقوقو موضوع ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي له هغه راهیسی چې د سعودي عربستان حکومت په لوبغال کې د سعودي شزو پر لوبو لګیدلې بندیز لري کړ، ایرانی شزي پر خپل حکومت غصه شوې دي. د لیکنې تفصیل له هارون بچاورو.
د نیویارک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د ایران او سعودي عرب ترمنځ زیاتېدونکي رقابت د بهرنۍ پالیسۍ چارو پوهان اندېښمن کړي دي. دوی فکر کوي چې د یادو هیوادونو دغه تربګني ښایي سیمه لا ډېره بې ثباته کړي. خو لیکنه وایي د سعودي او ایران د اختلافاتو یو څه ګټه د دغو هیوادونو میرمنو ته رسیدلې ده. کله چې سعودي میرمنو د خپلو رایو کارولو او همداراز ګاډي چلولو حق ترلاسه کړل، ایراني میرمنو دغه موضوع ته ډېر پام ونه کړ، ځکه چې دوی له پخوا له دغو حقونو برخمنې وې. خو هغه وخت چې سعودي حکومت په لوبغالو کې د ښځو پر لوبو لګیدلې بندیز لري کړل، ایرانی ښځې پر خپل حکومت غوسه شوې. د سعودي حکومت د 13 سپتمبر میاشتې له دغې پریکړې یوازې څو نه مخکې د ایران حکومت ایرانی میرمنې په تهران کې له سوریایي میرمنو سره له لوبې کولو منع کړې وې. لیکنه کاږي ایرانی فعالانو تل غربي نړۍ ته کتلي چې پر تهران به ایرانیانو ته د هغوی د بنیادي بشري حقونو ورکولو لپاره فشار راوړي. د لیکنې تر مخه سعودي شاهزاده محمد بن سلمان د خپلو وروستیو اقداماتو په ترڅ کې د ایران حکومت د اوږدې مودې تګلاره ننګولې ده. لیکنه وایي دا خبرې چې له سعودي او ایران څخه کم یو یې د تیلو زیاتې زیرمې، شتمن کسان یا طاقتور پوځ لري په خبرونو کې ډېرې راغلي، خو دا موضوعات د دې هیوادونو د میرمنو لپاره د دلچسپۍ وړ نه دي. د دوی فکر البته په دې خبره کې بند دی چې د خپل عادي ژوند په کولو، په تیره د ګاډي په چلولو، کار او سفر کولو کې څومره خپلواک دي.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخستې شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر پر 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اوریدئ شئ.
نیوزویک مجله لیکي په افغانستان کې د واده لپاره کم څخه کم عمر 14 کاله ټاکل شوی، خو د هغې باوجود هم اکثره په کم عمرۍ کې ودونه کېږي. مقاله لیکي باید د کم عمرۍ ودونو ضد ګامونه پورته کړل شي. د مقالې لنډیز انیس اجمل وړاندې کوي.
نیوزویک مجله کې د افغانستان د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري مرستو د غیر سرکاري ادارې مشره شفیقه نوري لیکي د افغانستان لسکلنه سحر په زور واده کړل شو. د سحر پلار خپل لور په بدل کې ورکړه چې دا شان دویمه ښځه وکړي. لیکوال لیکي سحر خپل خوند سکول ته نه پریښوده او هغه به یې وهله او ټکوله. د سحر په څیر یو بله کیسه د لینا هم ده. لینا د لسو کالو وه چې خپل تره له خپل ترزوي سره د واده لپاره مجبوره کړه. د دیرشو کالونو د تشدد او تیریو وروستو لینا د خاوند له کوره په تیښته کې بریالی شوه. خو د افغانستان د قوانینو تر مخه چې لینا باید د طلاق لپاره درې نور کاله هم انتظار وکړي. لیکوال لیکي سحر اوس د څوارلسو کالو او لینا د درې څلوېښتو کالو ده. دا دواړه دا مهال په کابل کې د افغان ښځو او ماشومانو لپاره د بشري مرستو نړیواله اداره کې له نورو شاوخوا 200 ښځو سره ژوند کوي. مقاله لیکي افغانستان د نړۍ په هغو هېوادونو کې یو دی چې پکې د ښځو حقونو ته زیات پام نه کیږي او د ښځو لپاره خطرناکه ګڼل کیږي. په هېواد کې ښځې د کور دننه او دغسې په بېلابېلو ځایونو کې د تشدد او تیریو سره مخ وي. مقاله لیکي په افغانستان کې تر ټولو زیات دی بنیادی بدلون ته اړتیا ده چې د ماشومانو په ودونو بندیز ولګول شي. لیکوال لیکي دا مهال په افغانستان کې د واده لپاره قانوني عمر 14 کاله ټاکل شوی دی، خو په هېواد کې په 12 کلنۍ کې هم ماشومان واده کړل شي او د هغې په اړه ویل کیږي چې اوس خو ښې لویې دي. مقاله لیکي په افغانستان کې یوازې 45% جنکۍ تعلیم یافته دي او 80% د 14 کالونو په عمر کې واده شوي دي. مجله لیکي د واده لپاره باید کم نه کم عمر د نړیوال معیارونو مطابق 18 کاله وټاکل شي. د مقالې په خبره هر هغه څوک چې د جنکو واده د 18 کالونو نه کم عمرې کې کوي باید ونیول شي. شفیقه نوري لیکي دا ګام به څرګنده کړي چې په افغانستان کې جنۍ او هلک برابر دي. نوموړی زیاتوي د دوی ادارې ته یو بل ستونزه دا هم ده چې ښځې د طلاق اخیستو لپاره باید درې کاله انتظار وکړي. شفیقه نوري لیکي د دې کار معنی دا ده چې کومې ښځې چې اکثره وختونه د تشدد ښکار شوي دي، نو هغې به د حکومت تر اجازت پورې خپل ژوند هم پر هغه ځای ساتي او پر مخ به نه ځي. مجله لیکي افغان حکومت دې دا یقیني کړي چې د تشدد نه خوندي ځایونو ته تښتېدلې ښځې باید نورې متاثره نه شي.
د افغانستان د ننګرهار امنیه قومندانۍ پولیسو چې په تیرو شپږو میاشتو کې په جنایي او ترهګرو پیښو کې 122 میله ډوله وسلې نیولې وې، د چهارشنبې په ورځ د ډایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام مسولینو ته وسپارلې. د مشال رډیو خبریال باز محمد عابد ورغلی، راځي چې تفصیل یې واورو.
د ننګرهار امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن ریمی ډایاګ ته د وسلو د سپارلو په مناسبت مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې دغه وسلې پولیسو په بیلابیلو جنایي جرمونو، قاچاق او تروریستي پیښو کې لاسته راوړي او مجرمین یې پر وخت د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. نوموړي وویل
دغه وسلې د پتیرو شپږو میاستو کې پولیسو ته په بیلابیل پیښو کې لاسته ورغلي. سیدا موږ له جنایي مجرمینو نه لاسته راوړي، مجرمین هم نیولي، تروریستي مجرمینو نه هم لاسته راوړي دي او مجرمین هم قانون ته سپارلي او یا له منځه وړل شوي دي.
د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وویل کومې وسلې چې په بیلابیلو جنایي او تروریستي پیښو کې د پولیسو لاسته ورځي د ولس ژوند ورسره آرامیږي.
کله د یو مجرم د لاسه او د یو تروریست د لاسه او یو د بدکار انسان د لاسه وسله اخیستل کیږي، په دې کې د جرایمو کچه راټیټیږي او زموږ د نورو انسانانو ژوند ژغورل کیږي. دا یو ډیر ښه موافقت دی او ډایاکته دغه وسلو سپارل یو نیک اقدام بولم.
د افغانستان په ختیځ کې د ډایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام مسول جنرال جوهر دولتزه وایي کومې وسلې چې ډایاګ ته سپارل کیږي دوی په رسمي توګه د دفاع وزارت دیپوګانو ته تسلیموي.
د دې سلا سره سم چې ډایاګ ته تسلیم شو په معنا د دې چې دا سلا بیت المال شو. زه په نورو امنیتي ارګانونو هم غږ کوم خپل دیپوګان دغه سلاګانو نه تخلیه او د ډایاګ پروسې ته وساتي.
دی وایي چې په تیر یو کال کې د کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د امنیتی ادارو لخوا ډایاګ ته وسو ډول ډول وسلې سپارل شوي او دوی د دفاع وزارت ډیپوګانو ته رسولې دي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په یو مقاله کې لیکوال طلعت مسعود په پاکستان کې د بحراني حالت په اړه بحث کړی دی. لیکوال په لیکنه کې د هغو عواملو یادونه کړې ده چې په دغه هیواد کې د بحران سبب ګرځي او بیا د حل لارې هم په ګوته کړې دي. تفصیلي ملیحه امجاد وړاندې کوي.
لیکوال لیکي د پاکستان د استحکام او سوکالۍ لپاره لومړی ذمهواري د سیاسي مشرتابه په سر راځي چې باید دغه ملک په جمهوري لارو روان وي. د لیکوال په خبره دغه ذمهواري د پوځي مشرتابه هم جوړیږي. په مقاله کې د هیواد امنیت یو چیلنج ګرځول شوی دی چې د لیکوال په خبره دغه ذمہواري باید غیر پوځي او پوځي مشرتابه یو شان په سر واخلي. بلخوا نېشنل اکشن پلان په سنجیدګۍ سره عملي کول او وخت په وخت دغه څارنه هم پکار ده. رسمانه لیکي که څه هم په هیواد کې امنیت تر مخکې وختونو کافي ښه شوی دی، خو بیا هم نورو کوششونو ته ضرورت دی. لیکوال لیکي په پاکستان کې د مهمو سیاسي ګوندونو توجه د مخالفو ګوندونو کسانو په سپکاوي باندې مرکوزه ده او دا روش د ټولنې لپاره نقصان دی. پین حال کې په نواز شریف د کرپشن تورونو لری کولو لپاره د هغه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون هلې ځلې دغه په سیاسي دفاع کولو مرکوزې دي. رسپانه لیکي په کار ده چې نواز شریف خپل سیاسي جنگ په عدالتونو کې سرته ورسوي چې دا ډول یې ګوند باندې اثر ونه شي.
مشال ریډیو ته غوښته د نور دین کو اوسم وخت رسیدلې د مشال ریډیو 19 پروګرام مشالون ته د خبرونو ساتلو لپاره په تکراری توګه خبرې شي.
ستړي مشوردونکو شاهین بنیرې او د عدم تشدد د نوموړي مبارز باچا خان د کاروان د نوموړو ملګرو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار ډاکټر سویل خان سره د پښتنو په خاوره د باچا خان د تعلیمي تحریک په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو او د هغه اتلانو یادګیرنه کوو چې د علم د رڼا خورولو لپاره دغه تحریک پیاوړی کوو او په دغه لار کې نه هېرېدونکي قربانۍ ورکړې. باچا خان د پښتنو بچو ته د زده کړو ورکولو، اقتصادي پرمختیا، سیاسي شعور او اجتماعیت لپاره د شلمې پیړۍ پړومبه برخه کې د آزاد سکولونو په نوم تعلیمي ادارې جوړې کړې او په ولسې غږ وکړ چې خپل زامن او لونه دواړه سکولونو ته ولېږي. د دې تحریک بیلابیل اړخونه سو ډاکټر سویل خان وایي.
باچا خان د تعلیم درې تحریکونه، یو د کال 1910 کې شروع شو، یو کال 1913 کې شروع شو او یو کال 1920 کې شروع شو. د کال 1910 تحریک او د کال 1913 تحریک دا ناکام وو. باچا خان د هغه ناکامۍ له سببا یو سوچ، یو فکر، یو فلسفه دا پیدا کړه چې په پښتنو کې قلم کار سو قبول غواړي نو هغه به اجتماعي سوچ لراځي، کلکټویزم لبراځي اور انډیویجوالیزم لبوزي، د انفرادیت لبوزي. هغه دوه تحریکونه د دې له سبب ناکام شو چې هغه په انډیویجوال افرت باندې شو، په انفرادي دغه باندې شو، سوچ او فکر باندې شو. د هغې د مخې باچا خان لومبی چې دی هغه دا کار وکړو چې هغه د پښتنو دپاره یو سټیج جوړ کړو. هغه سټیج هر سټپ چې دی هغه پخپله جوړ کړو او هغې یې ځان ته راغون کړل او هغې کې یو اجتماعي سوچ واچو. او زه تاسو ته دا ویلی شم چې دا درین تحریک کامیابی غټه وجه چې دا نو هغه دا ده چې پښتنو له یو کلکټیوزم سوچ ور کولو. تاسو کله پښتنو تاریخ وګورئ نو کله پښتنو په تاریخ کې چا 50 کسان هم راغون کړی دي او هغه له اجتماعي سوچ ور کړ دي نو هغه په تاریخ کې نوم پېښ لري. او باچا خان په تاریخ کې هغه لوی شخصیت، لوی شخصیت دی چې هغه د انجمن اصلاح الافاغنی د سوري لاندې د یو لاکو نه زیات خلک ممبران پیدا کړل او هغوی کلی په کلی سکولونه جوړ کړل.
د تعلیمي او اصلاحي تحریک پیغام ولستا د رسولو لپاره وړومبه په هر سیمه کې د انجمن اصلاح افاغنه په نوم اصلاحي تنظیمونه جوړ کړل شو او بیا د هر انجمن د سوري د لاندې سکولونه پرانستل شول. ډاکټر سویل خان وایي د هغه د سیړنې تر مخه باچا خان یو سل سلور سکولونه جوړ کړی وو.
په هر کلی کې انجمن اصلاح افاغنه جوړوله، د دې درې قاعدې وي، درې قاعدې وي، د دې درې اصول وو. یو اصول دا و چې د انجمن بخل ممبران دي، ممبرشپ پکې، او هغه ممبران چې دي دا به شتمن خلک وي، او د هغې ممبرانو نه به د ممبرشپ سالانه فیس اغېستې کېږي. دا فیس د 500 والا تر د 500 روپو پورې وو. دویم په دې کې به دا کار و چې د عام وګړي نه به پیسې یعنی چندنه اخیستل کېده، ځکه چې هغه خلک غریبانان و. بل د هغې یو غلط امپیکټ تو میسج ته چې یاره دوی ټول کار په دې چندو باندې کوي. او درېیمه خبره دا ده چې د رنجمن کوم کار والا خلک و، د ممبرانو، نو دوی پوهانو مو، تعلیم یافته خلک مو، نو دوی به دریو شعبو کې کار کوو. یو به پروپیګیشن کې کار کوو، پروپیګنډا به کوله. یو ټیم، یو ټیم به چې کوم دی نو هغه نظم و نسق د دې سکولونو کوو، او دریم ټیم چې دی نو هغې به د دې سکول اندرونی انتظام، مثلا د دې کتاب، د دې استاد، د دې تنخواه، د دې هاسټل، د دې بورډنګ، د دې جامو، د دې انتظامات کولو. او بیا د دې ټولو خبرو چې کوم دی نو اجتماعي مرکز د آزاد سکول منظو و، نو سالانه جلسه به په 1 2 او 3 اپریل به په هر کال کې ده. دا تقریبا 100 سکولونه به تاخان جوړ کړو. او بیا به د هغې نه د انجمن اصلاح الافاغنین چې څومره پروګرام و، د هغې منظورې به د هغې نه اخیستې دي، که د هغې فاینانشل میټر به و، ارګنایزیشنل میټر به و، او که د هغې کې د استادانو برتیانې یا ډیلیشن به کولو. داسې سکولونه پیغامات رالل چې دا استادان چې دا ښه نه دي، هغه به د مشورې باقاعده د جرنل چې کوم د هغې کونسل و، د هغې لاندې به د هغه استادانو برخاستګي کېده او د نویو استادانو برتي به کېده.
په دې تحریک کې ځینې داسې مشران وو چې هغوی ځان د علم خورولو ته وقف کړی وو. په خپله محدودو وسیلو کې به یې د آزادو سکولونو خرڅ برداشت کولو، او د باچا خان د فکر او فلسفې د خورولو لپاره به د پښتونخوا په لارو، کوڅو او حجرو او جماعتونو ګرځېدل. ډاکټر سویل خان د رڼا د لارې د ځینو نوموړو شخصیاتو ذکر څه داسې کوي؟
درې کسان خداسې چې هغه فکر کوي، یعنی هغې د لیک لوست، د فکر، د سوچ لاندې به کار کوو، او هغې به د دې هغه څکه چې لټرری یا لټریچر وایي هغه به جوړوو. په هغې کې یو مولانا عزیز الدین و، یو مولانا محمد اسرائیل و، یو مولانا شاکر الله و. دا درې خو هغه کسان و. بیا دوی به مذهبي چې کوم سلیبس و یا کریکولم و نصاب و، هغه به هم جوړوو، او دوی به ګرځېدل د اسلامیاتو درسونه به هم ورکول، او بیا به د دوی د هغې امتحانونه پرچې هم اخیستې دي. دویم نمبر دی چې کوم مهم کار هغه کړی دی، عبد الاکبر خان اکبر کړی دی، چې هغه د انجمن اصلاح الافاغنین صدر و، د ټول کنټرول د ده په لاس کې و. د سکولونو کلاوېدل، د هغې د امتحانونو بندوبست کول، د تنخواګانو بندوبست کول. بل ورپسې چې کوم مهم کوم شخصیت کار کړی دی په دې کې، نو هغه خادم محمد اکبر و، چې هغه خپله سرکاري ملازمت د دې سکولونو لپاره پرېښو. په دې کې به زه ولنټیر کار کوو، ډېر لوی کار کړی دی هغه. د 1913 پورې هغه د خپل ټول ژوند په دې کې تیر کړی دی، او دې لپاره ډېر کار کړی دی. بیا بیرسټر میاں احمد شاه چې هغه انجمن کې کار شروع کړی دی، 500 روپو ممبرشپ و سره سالانه به ورکولې، او د هغې نه پس هغه بیا بیرسټر امتحان له تللی دی، بیا واپس راغلی دی، او کریکولم جوړول کې د میاں بیرسټر احمد شاه د دې سکول په نصاب جوړولو کې ډېر لوی لاس و. ځکه هغه پخپله بیرسټر و، د میتھمیټکس، د ساینس، د جغرافیې، دا ټول نصابونه چې دي نو دا هغه د لاسو نه وتلي. محمد عباس خان چې دی نو دا د اتمانزو و، نو د تاریخ کار نه دی کړی، خو چونکې دی یو ډېر لوی خان و، نو ده به باقاعدګۍ سره چنده ورکولو. د هاسټل چې کوم ماشومان دي هغه د کوره به هغې له خوراکي راتلې.
پدې تحریک کې یوازې سړی نه وو، بلکې پښتنو مېرمنو پکې هم یو لوی کردار لوبولی دی. پدې مېرمنو کې د کونډې چاچی په نوم یو ښځه هم وه چې د باچا خان رشتہ دار وه. ډاکټر سویل خان وایي کونډې چاچی د آزاد سکولونو د زده کوونکو سره ډېرې مالی مرستې کړې دي.
باچا خان چاچی وا، کونډه چاچی به ورته وي، دا د سمن خان تبر وو کوم چې باچا خان ترو، نو دا کونډه مو د دې اولاد هم نو، نو د دې جداد ډېر وو. نو دې کونډې چاچی چې دی نو دې د تر د 500 یو کال داسې راغلی دی، په 1913 کې چې باچا خان گرفتار وو، نو د ټولو سکولونو 9000 روپۍ خرچه هرې کونډې چاچی کړې ده. او بله خبر دا ده د کونډې چاچی د کوره به د ماسخوتن روټۍ د هاسپټل ماشومانو له هر ماسخوتن دعوت له د کونډې چاچی رول چې دی که نه هغه دومره لوی دی چې هغه د باچا خان خپل کتاب کې هم ذکر شته او د عبدالاکبر خان اکبر په کتاب کې هم ذکر شته او بل دا چې ما ډېر انټرویوز داسې وکړل چې د هغې ذکر شته د هغې قبر ما را پیدا کړ په ډېر مشکل سره مې را پیدا کړ په هغې باندې مې یو ورکوټ شانتي کتبه لګوله چې دا د کونډې چاچی خبر دی سمن خان د هغې د خاوند د هغې خبر مې را پیدا کړ ډېر په دغه حالت کې وو هغه دغه مې تو لګوله هغه نښه مې تو لګوله چې یاره پېژندلو کولی شم
په موجوده وخت کې هم د باچا خان د آزاد سکولونو په تسلسل کې د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د باچا خان سکولونو په نوم تعلیمي ادارې کار کوي. ډاکټر سویل خان وایي د باچا خان د تعلیمي تحریک اغیز دا دی چې نن په پښتونخوا کې یو شمیر پوهنتونونه او سکولونه فعال دي او د ټولو ننګونو باوجود د باچا خان د عدم تشدد او سولې فکر ژوندی دی.
زنن په کوم په همتون کې ناس تیم نو داري آزاد سکول دی برکت ناس تیم دا رسول دی برکت ناس تیم دا فکر بیا تاسو کړي اغي لاندې ګورئ نو زمونږه چې کله د خپل خدمتګار حکومت جوړ شوی دی په کال 1947 ختم کې نو د ټول اول قاضي تولا چې د ایجوکیشن منیسټر او هغه د پیښور په همتون بل پېش کړی او بیا هغه ډاکټر خان صاحب پاس کړی اور پیښور یونیورسيټي ما خپل پیجی ډیفنس کې دا خبره چې کوله په ډیرو خلکو باندې بدو لګی دا ما دا بالکل دا یو تھیوری پیش کړه چې د پښتون په هنتون قاضي تاولا ته د ډیر شو لکو روپو د بجټ ګرانټ او اتلکا سالانه انول ګرانټ